سلامونه او نیکی هلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. د جرمنی وی محکمې پرون دوه افغان ورونه د خپل خور د وژلو په تور په عمری قید محکوم کړل. د فرانس پریس خبری آژانس راپور لمخې دوی خپل خور د هغې د ژوند له طریقې سره د مخالفت په خاطر وژلی و. وژل شوې ښځه مریم اچ نومیده، دوه اولادونه یې لرل او څلور دېرش کلنه وه. څو اونۍ وروسته له دې چې مریم په برلین کې بېدرکه شوه، مړی په بل ایالت یعنی بایرن کې د 2021 کال په جولای کې وموندل شو. د هغې مړی د بایرن یا باوري ایالت په یوه غونډۍ کې ښخ شوی و. د ریل ګاډي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر اساس د دې ښځې ورونو یوسف او مهدي هغه مال چې مریم بېدرکه وه برلین کې په ریل ګاډي کې سپاره شول. له دوی سره چې د بایرن ایالت لور ته روان و، یو درون بکس و چې ګمان کېږي د خپلې خور مړی پکې لږداو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای له طالبانو غواړي چې په کندهار کې د طلوع نیوز خبریال یار محمد مجروح خوشی کړي. نای پرون په یو خبر پاڼه کې ویل که د مجروح په اړه کومه ادعا وي د رسنیو د سرغړونو د ارزونو کمیسون ته دې وړاندې شي. د خبریالانو د ملاتړ دې ټولنې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونې، ځورونې او کړونې د منلو نه دي او هیڅ توجیه نه لري. په کندهار کې یو شمېر خبریالانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو دوی ورځې وړاندې ښاغلی مجروح په دې ولایت کې احضار کړی و. د دوی په وینا تر اوسه پورې د دغه خبریال د نیول کېدو دلیل څرګند نه دی. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برفکوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینو شمېر شلو ته رسیدلی. اکثره برفکوچونه د تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل دغه هیواد ولسمشر قاسم جمار تقایف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماتیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له مهاله دا د اوکراین له ولسمشر سره د قزاقستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او د اسرائیل د بندنیو چارو وزیر الی کوهن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدو وروسته له خپل اوکراینی ساری دیمیترو کولیبا سره لیدلې ده. لومړنی جګپوړی اسرائیلی چارواکی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته کیف ته ځي. رابشو اول مطلب ته. چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته دې لار هواره کړي. دا خبره چین ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی تر سفر وروسته پرون د تهران او بیجنګ په ګډه اعلامیه کې خپره شوه. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی. طالب چارواکي خپل حکومت لنډمهالی خو ټول شموله بولي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
ایران او چین له خپل ګاونډي هیواد افغانستان وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې چین او ایران دا غوښتنه پرون پنځشنبه په هغه ګډه اعلامیه کې وکړه چې پیکینګ ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه. دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر طالب چارواکو ژغ کړی چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او سیاسي ګوندونه پکې حقيقي ونډه ولري او د ښځو، قومي لږکیو او نورو مذهبونو خلاف ټول تبعیضي اقدامات لغوه کړي. دوی په عین حال کې امریکا او ناتو د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤل بلل دي. چین او ایران له امریکا او لویدیز سره ژور اختلاف لري. د نړۍ اکثرو هیوادونو په کې بیا لویدیزو هیوادونو او همداراز د بشري حقونو ملاتړو ادارو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو طالبانو نه یوازې دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې له وخت رسیدو وروسته د ښځو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو شنونکي شنکی کډوخیل وایي چین او ایران له پیله هم د طالبانو له حکومت سره موافق نه وو، خو د خپلو ګټو په خاطر د اعتماد او اړیکو د جوړولو لپاره خپلې اندېښنې نشکارولې.
دوی هم نظریات د طالبان حکومت په وړاندې شریک کړل، ځکه چې شدیدا ایران او چین دواړه په افغانستان کې له افراطګرۍ څخه ډېر سخت تشویش لري او دوی اندېښمن دي.
د ایران او چین له لوري د شتو د حقونو لپاره د ژغ پورته کېده له دې کبله د پام وړ ده چې د ایران سخت دریځ رژیم په خپل د شتو د حقونو پر سر غړونی تورن دی او له میاشتو راهیسې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې له وشل کېدو راوروسته د ښځو د فعالانو له پراخو مظاهرو او اعتراضونو سره مخامخ دی. ایران په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کسان د اعتراضونو له کبله اعدام کړي هم دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګاست. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پیو راپور کې ویلي د پاکستان کمزور اقتصادي وضعیت سبب شوی چې طالبان په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. په دې راپور کې همدارس ویل شوی چې افغان طالبان هم چې د پاکستان د دیوالیتوب په درشل کې ویني نه غواړي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان لملاتړ لاس واخلي. خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي ممکن پاکستان د طالبانو په وړاندې د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړی شي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
یو تازه راپور کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون پنځم بخپور کړ ویل شوی د سینش کاری چې د افغانستان طالبان دی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولی او وایي چې طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پی پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. د دې راپور پر اساس په دې منځ کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په افغانستان کې طالبان واکمن دي، ټي ټي پی په زیاتیدونکو بلقوه ګواښ بدل شوی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پاکستان پر پالیسیو د افغان طالبانو وروستیو انتقادونو ته په اشاره استدلال کړی چې دا نا ډیپلوماټیکي څرګندونې شي چې افغان طالبان د پاکستانی طالبانو د ملاتړ د دوام اراده لري، حتی که د پاکستان لوري پر فشار هم زیات شي. خو د سیاسي چارو شنونکو شانساب غازی ساخیل وای د په باور برېټانیا د پاکستان د لوی درسي سفر د دی لپاره و چې د لویدیز ملاتړ تر لاسه کړي. د شاخله ساخیل په باور پاکستان لویدیزوالو ته وای چې که ملاتړ و نه کړي نو ممکن اتمی وسلې د سخت دریځ له خطر سره مخامخ شي. د په وینا په دې توګه ممکن پاکستان د لویدیز مرسته تر لاسه کړي او د ډیورن کرشي په وشتو کې یو لړ عملیات وکړي.
د ما په اند د تاریخ طالبان پاکستان په وړاندې امریکا او پاکستان یو خلصوي دي او د افغانستان په داخل کې بعضی اهداف کراو دقیق معلومات وایي چې دا خلک به په نخ کېږي په د افغانستان په داخل کې. نو ما دا یو کسم فشار ده چې طالبانو باندې اچول کېږي او طالبان چې دغه په رسمیت هم نه دي پېژندل شوي، هیڅوک هم شکایت نشي کولی، نو پاکستان به احتیاط قدم اخلي.
افغان طالبانو په زلونو د افغانستان له خاوري په پاکستان کې د حملو ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ چې د جنوبي آسیا د سیاستونو په اړه یو باوري څېړنیز مرکز دی وایي چې د ټي ټي پی د ملاتړ د ادعا په وړاندې د افغان طالبانو تون جواب د متقابل تور تر حده مختلاړ چې د دې ښکارندوی کوي چې هغوی له ملاتړه لاس نه اخلي. په راپور کې د ملګرو ملتو د چارواکو او نورو څارونکو خبرو ته هم اشاره شوې چې وایي پاکستانی طالبان د افغانستان په ښارونو کې آزاد ګرځي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ خبرداري ورکړي چې د پاکستان اقتصاد د دیوالیتوب په درشل کې دی او دا مسأله د پاکستان پوځي انتخابونو محدودوي. پاکستان یوازې په خپل خاوره کې چاپی اچولی او دفاعي اقدامات کولای شي، خو دومره امکانات او منابع نه لري چې د لوړې کچې عملیات پرې وکړي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا ولس اشاره شپږ میلیونه خلک روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري. یادې ادارې د خبره د پنځمې پروس په خپل ټوټر پاڼه کړي. اخو په افغانستان کې یو شمېر بیوزله کورنۍ چې له روغتیايي ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو له امله روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي څخه شکایت کوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د کابل اوسیدونکی عبدالقیوم وایي چې تقاعد یې کړی او شپاړس کسیزه کورنۍ یې په بد وضعیت او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د زړه ناروغي لري، خو د درملو اخیستلو او د ډاکټر د فیس د ورکولو توان نه لري.
په خپله مریض ما او په کور کې چې څوک مریضان شي د تداوي پیسې نه لرم، یو عادي ډاکټر ته نشم تللی، د یو عادي ډاکټر د فیس توان نه لرم. امید ده چې اسلامي امارت
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی لیلما له خپلو دوو وړو ماشومانو سره په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې سخته ناروغه ده، خو له دې امله چې اقتصاد یې ښه نه دی او میړه یې یو کال مخکې مړ شوی، نو د درملنې توان نه لري.
همدا اوس ډیره ناروغه یم. په تیره بیا کله چې ژمی وي سالنډۍ مې ډیریږي. زه نشم کولی چې ډاکټر او شخصي روغتونونو ته لاړه شم، ستونزې مې ډیرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 1.6 میلیونه خلک روغتیايي مرستو ته اړتیا ولري. د پنجشنبې په ورځ اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې له دې ډلې څخه 15.6 میلیونه خلکو ته لومړیتوب ورکړل شوی او دوی ته د روغتیايي مرستو چمتو کولو لپاره 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د معیاري کولو او د روغتیايي مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
د عام روغتیا وزارت لوري په تیر یو کال کې الحمدلله په کافي اندازه باندې فعالیتونه تر سره شوي دي چې په دغه کې د روغتیايي خدماتو معیاري کول او د هغې ترڅنګ په هغه لرې پرتو سیمو کې چې په تیرو شلو کالو کې هیڅ روغتیايي خدمات ورته نه وړاندې شوي، روغتیايي خدمات وړاندې کول ول چې لله الحمد 150 په شاوخوا کې نوي روغتیايي مراکز جوړ شول. زموږ هدف او پلان دا دی چې په دنيشتي کې به انشاءالله 1500 روغتیايي مراکز هم جوړو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د اوچا د دیشمیرو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر به 1.6 میلیونو ته ورسیږي. په دغه راپور کې چې سږ کال د سلواغې میاشتې په 19 خپور شوی، ویل شوی چې 5 میلیونه روغتیايي خدمتونو ته وړ خلک په ښاري سیمو کې او 12.6 میلیونه نور په کلیو کې ژوند کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې له پیچلي بشري وضعیت سره سره چې د خلکو لپاره یې روغتیايي ګواښونه دوه چنده کړي دي، یاد سازمان به د خپلو همکارانو په همکارۍ په افغانستان کې پاتې شي او بشري خدمتونو ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ له ستونزو سره سره یو شمېر افغان کورنۍ روغتیايي خدمتونو ته له نه لاسرسي شکایت کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عربي اماراتو ته په لومړۍ شلو ورځ سیالي کې ماته ورکړه. د لوبې ټاس افغانستان وګاټه، خو لومړی د بالینګ پریکړه وکړه. اماراتي لوبډلې په شلو ورونو کې 122 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې هغه هدف په شلمه ور کې پوره کړ. کریم جنت په 350 منډو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی دواړه لوبډلې سبا بیا هم لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې عربي متحده اماراتو ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې په چا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله د توپ اچونې پریکړې وکړه. اماراتو په ټاکل شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره د 143 منډو هدف وټاکه. د دوی په توپ وهونکو کې لوبډل مشر رضوان آتش 30 او محمد وسیم 33 زیاتې منډې وکړې. افغان لوبډل مشر راشد خان په دوه توپونو پرله پسې 2 وکټې ترلاسه کړې، خو په دریم توپ یې هیټریک چانس له لاسه ورکړ. افغان ملی لوبډلې په پیل کې خپل پیلی توپ وهونکي حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ژر له لاسه ورکړل. خود افسر زازی او کریم جنت د وشپېتو منډو ملګرتیا افغانستان ته په لومړۍ لوبه کې بری ورکړ او په شلم اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې حضرت الله زازی یو، رحمان الله ګربز لس، ابراهیم زدران اته، افسر زازی اته څلوېخ، کریم جنت درې پنځوس او نجیب الله زدران او راشد خان په ترتیب سره شپاړس او څلور ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. کریم جنت چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله د خپلې لوبې په تړه وایي: افغان لوبډل مشر راشد خان په خپل سرګندونو کې وویل چې د دې لوب لړۍ ګټل ورته ډیر ارزښت لري او دا یې د شلورونو د راتلونکو نړیوال جام د تیاریو لپاره مهمه سیالي وبللې. دا ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د روانې فبروري میاشتې په 13مه نیټه دویمه سیالي هم د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کړي.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوشو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې ونی کې مو بیا هم ستاسو لخوا یو ګڼ شمېر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او همدارس د واتس اپ لارې تر لاسه کړی دي چې په همدې پروګرام کې خبرو. لکه څنګه چې می په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې و چې موږ د وی مدیره هیڅ نه وازی د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې ستاسو پیغامونه تر لاسه کوو، بلکې د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې د انټرنیټ اسانچا ویلري د واتس اپ لاره هم تر لاسه کو. نو تاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې د سب د ماشين بلکې د واتس اپ څخه هم کار واخلي او موږ ته خپل پیغامونه راولېږي. او یو بل د یادولو خبره دا ده چې زموږ ځینې اوریدونکي د خپل کوم رکسوي او یا پیدا سوي عزیز عکس په واتس اپ کې اچدي او وایي هر چاکه دغه کس لیدلی وي زما سره دې اړیکه ونیسي، چې نه یې د هغه نفر نوم، نه یې خپل نوم او شمیره ویلی وي. نو دغو ګران اوریدونکو ته باید ووایم چې زموږ ټول اوریدونکي دغه امکان نه لري چې د دغه ورک سوي یا پیدا سوي شخص تصویر یا عکس وویني. نو بهتره دا ده چې دوی باید د هغه نفر نوم او ځینې نشانې او همداراز د خپل تلیفون یا واتساپ شمیره هم په خپله یاد کړي. اوس به هم راسو، لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې ستاسو د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هله کېږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 واویا 0 څلوېښت 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله.
د یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگ وی خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسی دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خور خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه وروره مجو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زموږ سره د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه کوي. نو سیده شمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان د سیمه شمیره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي یاره ته زنګ وي موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده او تیار روشان صاحب ستاسو خنډي مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خبروي.
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب ستاسو څخه ډیره مننه چې د دغه پیدا سوي نجلۍ په حق لمو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلې دي. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستي نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنیوره کده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چاو خو بس درایس ما وزای ته آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکارانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه ناشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان تاسو دغه پیدا سوي انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د ورکو او پیدا سوو عزیزانو په خپرونه کې دغه امکان نه لرو نو بهتره به دا وایي چې تاسو د دغه انجلی نوم او ځینې نشانې یادې کړي وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای تر څو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو په راتلونکي کې دغه پیدا سوي کس نوم او نشانی ووایاست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 0 0 3 9 و 0 5 و 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 و 0 5 و 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. داد سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې مې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه الک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 0 3 3 9 4 0 1. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د لک څخه پوښتنې وکړلې وای څلور خوندې لرم او درې ورونه لرم. تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم پلانم تلور کال کیږي چې مر دي و سلام تاسو خدمتګار.
ګران اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز هم په دغو پیدا شوو کسانو کې وي، کنه نو دعاوې به کوو چې هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې په خپلو رکسوو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې ازادي رادیو کارکونکو او نو ټول اوریدونکو جوړ او روغي. او زمر یو کا رکسوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د گریش سرتلی و کندهار ولایت ته پجما پینس کې نظر کسوي دی. تقریبا د سنه او لس کال شاوخوا کېږي او په عمر باندې داش تقریبا د 45 د 50 په شاوخوا و. کار چا ته معلومات وي زمر سره پر دې ش مهرباني اړیکه ونیسي. 0 اویا 5200 یا پلاویا تکراری وایم 0 و 0 و 0 5200. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام دې. ما ځنګ ولې دې ارمان د ولایت سره د کجکی د ولسوالۍ سره ما یو اخشې دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونې دې د پلار نوم یې لاله کار دې د نوم نیم دې دا یو ول ساتلو سکاله وو چې ورک دې انو وسه او درويش تلر وشکاله دې کې چې ورک دې کپه ارسره معلومات ولري او خپل دې لازم ما خبري او نو په دغه لمر دې رساله شمیرې ته ځنګو 0 و 8 0 3 او 8 2 2 او 3 0 کار موږ اوس معلومات په دغه شمیره دي رنگوي د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن مې کربلاغ دی د پلان مې لاله کار دی د نوم نیم دی کدی ما خبري اوري کابل سره اوري. السلام علیکم.
السلام نوونی کې هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدر سره د کابل ولایت نظمونګه لکلی یو شپاکلن لک نادر کسوې د چینه مې د نیاز محمد د پلار نومې ده محمد ګل لارنګ او لسیری نسور او سپندک چا سره د رکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونی سي زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم سپر و و دری و شپاگ و نه سلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا و نوی و سوا شپیت دری سوا و شپاگ پنز پیغام پا نشره و رو پهی لکشا پیدا که و شیرینی هم لری سوا خلام و ملک.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زبلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو کین نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا 30 کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی ده. نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې لخپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بیګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 اتاویا 15 شپیته 15 اتیا 100 شپږ اتیا. بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 و 8 شپږ 15 8 15 یو اته شپاج نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه.